د ازادي راډیو ومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د پارلمان ملي جرګې نن د رایو په اکثریت شهباز شریف د 50 کلونو لپاره د پاکستان صدر اعظم غوره کړ. شهباز شریف د پارلمان د غړو 201 رایې وګټلې. د نوموړي په وړاندې د څوکۍ ته د سنی ائتلاف لخوا عمر ایوب ټاکل شوی و چې یوازې 29 رایې وګټلې. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د تیرو دو اونیو اورښتونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 44 نور ژوبل شوي دي. وزارت وایي هندوی ملا جانان سائق پرون وخت رسنیو ته په واسطولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هوت له لومړۍ څخه تر 12 پورې په 44 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله د کورونو د نړېدو او سیلونو د جاري کېدو په پیښه کې 14 تنه ته مرګ ژوبل اوښتي. په لغمان او پنجشیر ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي په دې ولایتونو کې د ورستوی ورختونو لامل 15 کورونه وران شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په دې هیواد کې سخت ورختونو له کبله لږ تر لږه 9 مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي. دوی نن یکشنبه ویل دا مرګ ژوبلې د تیرو دو ورځو په لړ کې پیښې شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانې یاسین کام پرون اعلان وکړ چې په درو پوځي الوتکو کې د حواله لارې غزې ته لومړنۍ مرستې ورسولې. د امریکا په دې مرستو کې چې د حواله لارې غورځولې دي څه باندې 8000 وختونو لپاره خواړه شامل دي. راپورونه وایي د برېټانیا روبي مار باري بیړۍ چې کابو 2 اونۍ وړاندې په سره سمندرګي کې حوثیانو ویشته وه بشپړه ډوبه شوې. د امریکا پوځ د دې بیړۍ د ډوبېدو له کبله د سیمې چاپېریال ته د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا د کالیفورنیا او نیوادا ایالتونو په ځینو برخو کې د شدیدو واورو د اورېدو له کبله لارې بندې شوې دي. د دې واورو د اورېدو له کبله د زرګونو کورنو برېښنا هم پارچاو شوې ده.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په و مورس کې د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره اوري چې پوخ سړک 4000 کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم خیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خکلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوب شوی مقدس خار ته د نریندرا مودی د برخته کې دوه راپور او پر خپل نیکه د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکړه ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د دوهې د قرارداد 4 کاله او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنی عملي کړي خو امریکا 1100 ځله تړون نه سرغړونه کړي.
فکر کوم د دوهې تړون ډېر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بوګنوونکې او ویجاړوونکې وي.
په انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي. د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستاني ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
ځکه دې کې وه د پاکستان د حکومت بعض پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي ماویلي. د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلي دا خبرې مکوي چې اړیکې مخربولې شي.
تاسو وګورئ روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا وایي کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا هغو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې $1 میلیارډ خیرات. دغې کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د 3 میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهی هوکړه څلور کلنه شوه، خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي، او طالبانو امریکا هم یو بل د دغې هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنوي. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقونو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا په څوارلس میاشتو کې د دوهې له تړون نه 1100 ځله سرغړونې کړي دي، مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي وه چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ځواکونو وتلو کې تختی وکړ په خپل وخت کې ونه ایستل، خو دغه ښکاره تختی اوس هغه تور لیست نه تنه داسې ختم یې نه کړ، تر اوسه هم باقي ده، بلکې هغه لیست کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي، او تحریمونه یې نه تنه داسې ایسته نه کړل، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدودې کړې، تر اوسه پورې غصب کړي دي، او ښه نیت یې هم نه ده ښودلی. په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په نورو هېوادونو باندې فشار اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي ماده د رسمیت پېژندلو مخه هم نیولې ده. خو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړي دي او دوامداره یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شول له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولې وای چې طالبان یې د خپلو ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهی تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنون کې او ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړي، له نیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو، د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ معنی څخه څوک چې لري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټ ځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر ګواخله چې تر دې دمه د دوهې د هوکړې له مخې له افغانستان د وتلو د اسنادو مخنیوی کړی او که نوموړی کانګرس ته دا اسناد ارایه نه کړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوهې د تړون د څلور کلنۍ په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پټ بلل او ټینګار یې کړی چې د خلیلزاد په اړه د ده څرګندونې او نیوکې بې ځایه نه وي. ښاغلي محب په خپله اکس پاڼه لیکلي کله چې ده وویل خلیلزاد د واشنګټن د وایسرای رول لوبوي، ګڼو لوریو پرې انتقادونه وکړل، خو د وخت په تېرېدو اوس د دوهې تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزوي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بللی چې په وینا یې افغانستان یې د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قیده او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه و. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی، ازادي ازادي نه یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډېږي او په اړه یې د لاسلیک کوونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټېږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې، هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو، د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړلیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه او دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی که هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم، ډیر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ دغه پلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړې او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پرېکړه بللې. د حقانی مدرسې دغه مشر که څه هم نه دي ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته دی. بلې، هو، البته کله چې دغه علما بېرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله پرې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو دخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هېڅوک نه پوهېږي چې ټولو په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمد الحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې 10-12 کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمد الحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی او روسیا چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللې، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولې. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیرونې په مسکو کې خبریالانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیه په یو ترتیب هغه د ډېر مشهور سیاست چې یو خواه خنجر دی او د بلې خواه کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
حقوق ځان یعنی چی؟
سرګي شويګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو یې منځنۍ اسیا ته مخه ګرځولي، خو د طالبانو لخوا دغو څرګندونو ته تند غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړون ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللی، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کېږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنۍ غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلی، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړه وي. دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړی، راغلی چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
په نهایت کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان میرمنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د افغان میرمنو حقونو ته درناوی وکړي یو مثبت طریز دی، خو د دغه ډول فشارونو اغېز کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستې غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد چیړلی او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو یوې غونډې ته وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادې خلاف عمل کوي، خو دوی به ډیر ژر افغانو ښځو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري، خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه اویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې د مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغان ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبت اغیزې ولري او د افغان میرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو په سیمه کې د افغان میرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم رسته وکړي.
ویلې چې شیز مو فشمن کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یو کرپټین کې یو کو قزام یعنی چی؟
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه او ویل چې افغان خزیبه لدی لارې هم د روزنی زو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغه شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. او ازادي رادیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغاني فعالې ظریفه غفاری نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای او ضروری فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغانو ښځو په ژوندانه باندې، د افغانو ښځو په نن او سبا، او د افغانو ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم، که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولې او امکانات یې درلوده، نو هماغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ارینا میری ټانګ ویسټ، وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي، نو دا خو غولول دی د افغانو میرمنو. نو اړینه ده چې د دغو لوبو د غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپلو پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې د هغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کېږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه چې په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. دا په نسان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او سمرا ګرځو سعودي عربستان چې 13 پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوي د دغه هیواد د خپل د ملکي په توګه انتخاب شوی رومي القحطاني طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلی. هغې ویلي مني چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅکله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی، بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسېدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بده ورځ راغلې او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نوره اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. اوس هم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اوله غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنیو ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولی، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلي د فبروري په 10مه د میرانشاه بازار پیښه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر ده او پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوځ مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غوږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوځ ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوځ ځینې ګټې وي او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ٹی ٹی پی نوم اخیستل کېدی شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوي موټ کالي یې اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخښل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یوه خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستی لباس ارزوي او پرېکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې یوې شپږ نوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپله یو میلیارډ ډالر ټوله شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په یو میلیارډ ډالر پریښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه له مرګ وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کېدو به یې مصرفوي، ځکه یې ټوله یو میلیارډ ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د راروانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالر و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده، او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی، د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودي دغو مراسمو لپاره له ځانه سره د تاوس بڼه کې هم وړی وي، او د سمندر په تل کې یو کافي وخت له خپلو ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کاله په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادات ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډېرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی، او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت ناوخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی، او کله اهرامونو نه پرې روان شئ نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مورسی. چیرون کې وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. او سم په همدې ځای د نن اومه ورځ راټولو د نړۍ یو سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث در اساسي راوړل